په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کې د افغان ولسمشر امریکا ته د سفر لاسته راوړنې، په پاکستان کې په تیرو ټول ټاکنو کې د درغلیو په اړه عدالتي کمیشن، د سولت میرزا د پانسي نوې نیټه، په جنوبي وزیرستان کې چاودنې، او د خیبر د کډوالو ستونزې ترڅنګ د یو سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی د دې سات خبرونه چې انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به د روان کال تر پایه په افغانستان کې اوسنی شمیر 9000 سرتیري پاتې کړي. د پاکستان سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو حمایت کړی دی. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر د وروستیو څرګندونو په وړاندې رد عمل ښودلی دی. او وسته خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي. ولسمشر اوباما د مارچ په 23 په سپینه ماڼۍ کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمیر 9000 سرتیري پاتې کړي.
President Ghani has requested some flexibility on our drawdown timelines.
ولسمشر غنی غوښتنه کړې و چې د ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پاوز او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان کیمپل او خپل د ملي امنیت له ټیم سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9800 شمیر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کیدونکو عسکرو دقیق شمیر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو.
د واشنگتن د مخکنی پلان لمخې په پام کې واچې د روان کال تر پایه خوښه 5500 عسكر په افغانستان کې پاتې شي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی باندن د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټن لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو حمایت کړی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تیر ماښام وزیر اعظم نواز شریف د پارلماني ګوندونو مشرانو سره ملاقات وکړ او هغه یې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره په اعتماد کې واغیست. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د سیاسي ګوندونو اندېښنې د خبرو اترو لارې ختمول غواړي. د متحده قومي مومنت ګوند پخانی غړي سولت میرزا ته به د اپریل په لومړۍ نیټه پانسي ورکول کیږي. د بلوچستان د مت زندان چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ام کیو ام پخانی غړي سولت میرزا ته تازه ډیت وارنټ یا د پانسي امر ورکړل شوی دی. چارواکي زیاتوي له دې تازه امر سره سم به میرزا ته د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیټه سهار وختي په مت زندان کې پانسي ورکول کیږي. په 19 مارچ د سلوت میرزا تر پانسي یوازې 5 ساعته مخکې کې پاکستانی ټلویزیونونو یو داسې ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی وایي د ام کیو ام د مشر الطاف حسین په خوله خلک وژلي دي. د بلوچستان په واران سیمه کې د پاکستانی ملیشیا او بلوچ وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې دواړو غاړو ته مرګ شوبله اوخته ده. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو د مرکزی دفتر لخوا بیګا مشال ریډیو ته پر علیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تېر ورځ د دوی سرتیرو د واران په مشکې سیمه کې د لټون عملیات کول چې په وسلوالو برید وکړ. خبر پاڼه زیاتوي په دې پیښه کې ملیشیا ځواکونو د بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې شپږ وسلوال وژلي او یو سرتیری هم وژل شوی دی. خو د بلوچ وسلوالي ډلې بی ایل ایف ویان بیا رسنو ته ویلي دي دوی د ملیشیا شل سرتیری وژلي او د ملیشیا ځواکونو دا ادعاوې ناسمې دي. په جنوبي وزیرستان کې د چاودنو له امله 2 تنه وژل شوي او 4 ژوبل دي. د سیمې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښې پرون په شکتوی او د سره روغی په بابړو سیمو کې شوي دي. په وژل شوو او زخمي شوو کسانو کې محسود کډوال او یو پوځي شامل دي. چارواکي وایي په شکتوی کې چاودنه د محسود کډوالو په غاړې شوي چې په ټانګ کې د رجستریشن وروسته خپلو سیمو ته روان و. پکې 2 تنه وژل شو. د پیښو ذمهواري له چا نه ده منلې. بلخوا چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان ټول هغه لیویز اهلکاران چې ټریننګ یا روزنه ورته نه ده ورکړل شوې باید په 6 نیټه د پولیټیکل انتظامی د بنو کیم دفتر ته حاضر شي. په سیمه کې پولیټیکل چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي که دا کسان حاضر نشول نو پرسید به قانوني کاروایی وکړي. یاد دي چې تیره اونۍ پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان نه اتیا لیویز اهلکاران د خپلو دندو څخه لرې کړي وو چې د انتظامی په وینا د ټریننګ یا تربیت لپاره حاضر شوي نه وو. په افغانستان کې د بالکان شپږ هیوادونه په ګډه د نیټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي. په دغه ماموریت کې چې مشري به یې کرواشیا کوي، د مونټینیګرو، کرواشیا، بوسنیا هرزګوینا، البانیا او مقدونیا له 200 زیات پوځیان برخه اخلي. کرواشیا به د بالکان د 500 نورو هیوادونو د پوځیانو چې په مزار شریف کې ځای پر ځای کیږي بشپړ مسؤلیت ولري. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د هغو 500 تنو د موندلو او خلاصون لپاره عملیات روان دي چې پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو له یو ګاډي ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د فراه د امنیه قمانداني او چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې سیمې ته یې نور ځواکونه استولي او د لټون عملیات دوام لري. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ایران د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د نړیوال ادارې د مشر یوکی امانو د وروستیو څرګندونو په وړاندې رد عمل ښودلی دی. یوکی امانو د دې میاشتې په سر کې ویلي وو چې ایران نړیوالې ټولنې د اعتماد بحالولو لپاره باید د خپل اټمي پروګرام په څېړنه کې د همکارۍ لپاره رضا شي. د ایران د اټمي پروګرام ویان بهروز کمالوندي ویلي دي. د یوکی امانو دا خبره د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د تهران روان مذاکرات زیانمنوي او دا به زیاته بهتره وه که چېرې امانو د اټمي انرژي د نړیوال ادارې د رپورټونو پاړه خبرې کړې وي. وروستۍ خبر دا چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری له شام څخه د سیمه ییز ملاتړ غوښتنه کړې ده. شام او عراق دواړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جنګېږي. جعفری دا خبره د شام له ولسمشر بشار الاسد او د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته پرون په دمشق کې وکړه. هغه وویل عربي هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د شام ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که د هیوادونو ترمنځ همکاري نه وي نو سخت دریځي به ټولو هیوادونو ته وغځېږي. ولید المعلم وویل شام او عراق د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په یو شان حالاتو کې دي. د خبرینو پای اوسته په اخره کې د موسم حال درکو او د کرنسو بای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 20.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.35 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 20.80 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور کې وریځې خورې وي او کوئټه او بنو کې د نری باران کېدو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 45، بنو کې 11 او 12 او کوئټه کې 25 او 8 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې انیس اجمل او رابع اکرم خان وړاندې کول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د افغان ولسمشر په غوښتنه به تر پلان زیات امریکایي عسکر د روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي.
President Ghani has requested some flexibility on our drawdown timelines, and I've decided that we will maintain our current posture of 9800 troops through the end of this year.
د سیاسي چارو کارپو وای امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر تر اوسه ګټور دی.
روابط ډېر کړکېچن شوي وو د څو کلو او د دې کار لپاره تر ټولو اول کار چې ضروري وو د دې حکومت لپاره دا ده چې دغه روابط سم او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړې ده.
د پاکستان پارلماني ګوندونه له حکومت سره پر دې سلاسوي دي چې د تحریک انصاف په غوښتنه د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د متحده قومي مومنټ د غړي سولت مرزا د پانسي کولو لپاره د اپریل لومړۍ نیټه اعلان شوې ده. په جنوبي وزیرستان کې دوه بیلابیلو 14 دوه کډوال وژلې او څلور کسان ټپي کړي دي. د خیبر ایجنسی بې کور کړل شوي خلک په داسې حالت کې ستنیږي چې لا هم هلته جګړه روانه ده. یو کډوال وایي
خلک داسې ډېر مطمئن خو نشي کېدي. بهرحال توقع لرو چې زموږ علاقه به زر تزر کلیر شي او الله دې وکړي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د مشال ریډیو ټکی کام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د مخکینی پلان خلاف به یو زیات شمیر نور امریکایي عسکر هم د روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. امریکایي ولسمشر دا اعلان د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې وکړ. د ویل چې دا پریکړه یې له هغه وروسته وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی ورڅخه د وتلو پر پلان د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل به ورو کړي او د روان میلادي کال تر پایه به په دې هیواد کې 9800 عسکر پاتې شي. له مخکېني پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه د پاتې کېدونکو عسکرو شمیر 15000 و. اوباما په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له خبرو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د زیات شمیر ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د افغان ولسمشر غوښتنه یې منلې او زیاته کړه چې افغانستان تر اوسه یو خطرناک ځای دی. ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه چې د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پوځ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قوماندان جنرال جان کیمپل او خپل د ملي امنیت لټین سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9800 شمیر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کېدونکو عسکرو دقیق شمیر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو او په دې توګه به موږ وتوانیږو چې د 2014 کال په پای کې د نهایي په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت ټینګښت لپاره څه شمیر عسکر وساتو. اوباما وویل دا نیت لري چې د 2014 کال تر پایه افغانستان د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړي او زیاته کړه چې په دې هیواد کې د امریکا په محارب ماموریت کې چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسید کوم بدلون نه دی راغلی. افغان ولسمشر له امریکایي پوځیانو او ملکي ټیکدارانو مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او هم له امریکایي مالیه ورکوونکو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې غمیزې موږ سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګډې ګډې سره یو ځای کوي.
of the United States in Afghanistan is over.
نن ورځ په افغانستان کې د امریکا محارب رول پای ته رسیدلې. خو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت زموږ د ګټو ګټو او هڅو مهمه برخه ده. غمیزې سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګټې سره یو موټی کوي. افغان ولسمشر وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر له ورو کولو څخه په ګټې اخیستو به د اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړو ترڅو د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ښې رهبري روزنې او د هغوی د مجهز کولو مسأله یقیني شي او دوی پر خپل اساسي ماموریت تمرکز وکړي. ټاکل شوی ده چې اشرف غنی به نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. نوموړی دغه راز په دې سفر کې چې امریکا ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته لومړنی رسمي سفر دی، د ملګرو ملتونو له سرمنشي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره نیویارک ته هم لاړ شي.
نوریا سنوریو. د امریکای ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر اشرف غنی تر لیدو کوټو وروسته سپینې ماڼۍ یو خبر پاڼه خبره کړې ده. رضوان مراد په واشنگټن کې زموږ له همکار خبریال حمید مومن څخه د دې خبر پاڼې او ورته نور تفصیلم پوښتلې. حمید مومن وای
د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې په افغانستان کې د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونو اقتصادي وده امنیتي او اقتصادي همکاري ته اشاره شوه. په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دوړو خواو د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي تړونونو پر وړاندې کې خپل شمنه تکرار کړي چې هیڅ کله به د اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي چې په پایله کې د افغانستان سیمه او نړۍ امنیتي یو ځل بیا له خطر سره مخامخ شي. مراد په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د دواړو خواو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت په اهمیت ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لپاره د روان کال په سر کې پیل شوی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې دواړو خواو د موافقه هم وکړه چې د یو ګډ کمیسیون له لارې د بي اس اي پلی کېدل وساري.
تاسو هم ولسمشر اوباما او اشرف غنی څخه د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه او دغلته د امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو د کمیدو موضوع یاد کړله. ولسمشرانو څه ویل ستاسو د سوال په ځواب کې؟
د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه زما اساسي پوښتنه دا و چې دوی وویل چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی او په داسې حالت کې چې افغان ځواکونه سم سنبال نه دي او له موجوده ګواښونو سره په مبارزه کې د امکاناتو له کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي، نو د دوی پریکړه به تر کومه پورې سمه وي چې د خپلو ځواکونو شمېر کم کړي؟ خو دوی وویل چې په تېر یو کال کې افغان امنیتي ځواکونو د مخالفینو په وړاندې ښه جنګېدلی دی، ښه جګړه کړې ده او خپل برلاسه ثابت کړی دی. خو دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې په پرتله اوس هم ښه سنبال دي.
ټاکل شوی چې نن ولسمشر غنی او افغان پلاوی او اجرایي رئیس عبدالله د کانګرس ګډ کمیټې ته خبرې وکړي. د کانګرس له غړو سره د افغان مشرانو غونډه څومره مهمه بلل کیږي په واشنگټن کې؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. البته دوی په خپل وینا کې د خپل هغو پروګرامونو یادونه وکړي چې د اصلاحاتو په برخه کې پیل کړي دي، د اقتصادي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې. البته چې موږ د ځینو کانګرسمینانو سره خبرې کړي دي، د ولسمشر دا وینا به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته خورا مهمه وي، ځکه د امریکا حکومت په تیرو دوه ورځو مذاکراتو کې له افغانستان سره د 800 میلیونو ډالرو د مشوق مرستې اعلان کړی دی چې دا هم د کانګرس ملاتړ او موافقې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر دا هم ویلي دی چې له کانګرس څخه به وغواړي چې د 2018 کال تر پایه پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم هغه څه دي چې د کانګرس ملاتړ او موافقې ته اړتیا لري. او ځینو کانګرسمنانو خو لا دا هم ویلي دی چې دوی د افغان ولسمشر د هرکلی لپاره کافي تیاری نیولی دی او غواړي ځینې ښه خبرونه هم د افغانانو لپاره ولري. خو په دې ارتباط باندې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې دا ښه خبرونه به د څه په ارتباط باندې وي.
حامد مومندو په واشنگټن کې. اوس پوښتنه دا ده چې امریکا ته د افغان مشرانو له سفره تر اوسه هغه څه ترلاسه سوي دي او کنه، د څه چې تمه کېده؟ دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوري د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر او د واشنگټن په دفاعي پونتون کې استاد علي احمد جلالي سره څېړلې ده. علي احمد جلالي وايي
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل، په دې کې شک نشته چې غوښتنې لیرې وې او په عین زمان کې د افغانستان مشران واقفین هم دي او په دې هم پوهېږي چې شرایط داسې دي چې ټول هغه غوښتنې چې په زړه کې وې هغه په دغه شرایطو کې ممکن نه دي. منتها د دې دپاره چې افغانستان دولت او وسلوالې قواوې وکولی شي له هغو واکونو سره مقابله وکړي، یو څه نوره مرسته په کار وه، عاجله مرسته. په دې عاجل مرستې کې دوه شیان دي چې عاجل اهمیت درلود. یو دا چې د افغانستان له بودجې سره مستقیما مرسته وشي چې هغه 800 میلیون ډالر دي چې ژمنه ورسره وسوله، په اوسني شرایطو کې افغانستان عواید کم دي او بودجې له مشکل سره مخامخ ده، دغه پیسې مستقیما بودجې ته ورکول کیږي. دوهم دا چې د کال تر پایه پورې چې احتمال لري په اوړي کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شي، په دغه دوران کې هغه قوتونه شفې له وجې د کال تر پایه پورې نه ایستل کیږي چې لازم دغه عاجل غوښتنې دي افغانستان او عاجل ضرورت دي. په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، هم په اوږدمهاله کې دا په دې مربوط دی چې سږ کال څه کېږي او د خپله د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر کومه حده پورې موثریت ښیي. په هغه صورت کې بیا وروسته هم ممکن ده نور ته تحولات راشي، نور ژمنی وشي.
داسې مو ویل کېده چې اشرف غنی ممکن له دغه سفر څخه په ګټې اخیستو واشنگټن ته وښیي چې دی یو د اعتماد وړ او باوري متحد کېدای شي. فکر کوئ چې اشرف غنی دغه هدف ترلاسه کړی دی؟
باید په دې موضوع باندې زیاتره فشار واچوو چې دغه سفر اساسا د دې لپاره دی چې روابط پر ضد تګ نشي. روابط ډېر کړکېچن شوي وو د څو کلو کې، او د دې کار لپاره تر ټولو اول کار چې ضروري و د دې حکومت لپاره دا دی چې دغه روابط سم کړي او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړې ده. خبره دا ده چې په امریکا کې ټول د خلک کټ حکومت کې دي که د بهر د حکومت کانګرس کې دي. دغه دوره مقایسه کوي د تیرې دورې سره، د کابل کزیز دورې سره. دغه نه دوی خوشاله نه وو، ځکه چې دوی دغه شکایت درلود چې قرباني شي د امریکا عسکري ورکړي دي او کومکونه چې د امریکا مالیه ورکوونکي کړي د افغانستان سره، هغه افغانستان حکومت په حرکت کې هغه دومره د قدر وړ نه بولي او برعکس انتقادونه پرې کوي. نو ځکه دغه دولت دوی مقایسه کوي له هغه سره، او په دغه مقایسه کې دوی فکر کوي چې دغه دولت چې له ابتدا نه د لومړي ورځې نه د امنیتي قرارداد امضا کړ او بیا په تیرو څو میاشتو کې مستقیما د متحده ایالاتو د حکومت سره ټینګې اړیکې وساتلې او په عین زمان کې کوشش وکړ چې د یو پارټنر پایس یا د شریک پایس د اړیکې سره روابط وساتي. په نتیجه کې دوی په دې متعقل دي چې اوس فعلا په افغانستان کې یو ښه پارټنر لري، یو ښه شریک لري. دا خبره تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د کاغدي اشرف غنی پلاوی په واشنگتن کې ترسره کړ.
داعش منځني ختیځ ته یو خطر متوجه کړی دی او د خطر لمنه هم ورځ تر بلې آسیا ته په تیره بیا افغانستان او پاکستان ته غځیږي. دغو خطرونو ته په پام سره فکر کوي چې امریکا به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي؟
متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدمهالې ستراتیژیک پارټنرشپ تړون لري او په دغه چوکاټ کې متحده ایالات دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان ملاتړ به کوي. اما دا چې ملاتړ په کوم ساحو کې په څه شکل کېږي هغه باید نظر په شرایطو باندې فرق. که چېرته مشکلات زیات شي په هغه صورت کې دا احتمال ډېر موجود دی چې متحده ایالات به د هغو چیلنجونو په تناسب چې افغانستان سره مخامخ دی خپل ملاتړ تنظیم کړي. دا به تنازع دانه چې د افغانستان کې بس کافي دي که پرې نه دي. کابل اوباما پالیسي دا ده چې کومک له افغانستان سره مانا دانش ډېر اسکر وولي، کومک له افغانستان سره دا ده چې په خپلو پښو ودري، یعنې د افغانستان امنیتي قواوي دې حتی ورسېږي چې په خپل ځان بسیا شي. اصلا پیغام دی کابلي غنی هم که په لندن کې وو که په واشنگتن کې وو دا ده چې مو غواړی په خپل ځان تکیه شو، کومک راسره وکړي چې خپل ځان تکیه شو د هر چا له احتیاج وو. او دغه یو ډېر قوي پیغام وو چې د افغانستان مشرانو اروپا ته او امریکا ته ورکړ.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي او زموږ د همکار نورياس نوري پښتون ته ځوابونه ویل. د پاکستان پارلماني ګوندونه له حکومت سره پر دې سلا سوي دي چې د تحریک انصاف په غوښتنه د عدالتي کمیشن جوړ کړل سي چې د 2014 کال د ټول ټاکنو په اړه د درغلیو تورونه وڅېړي. احمد الله په دې اړه اسلام آباد رپورټ لري.
د پاکستان سیاسي ګوندونو په 2014 کال کې شوی انتخاباتو کې د درغلو تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن حمایت کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پارلماني ګوندونو د غړو یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف په پارلمان کې موجود د سیاسي ګوندونو غړي د عدالتي کمیشن په حق لپاره اعتماد کې واخستل. خبر پاڼه زیاتوي چې غونډه ته وزیر اعظم وینا وه چې مذاکراتو د لارې نه صرف د سیاسي ګوندونو ترمنځ غلط فهمیان لري کول غواړو بلکې ملک تر اپیخې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ مسلو خاتمه هم غواړو او دې لړکې ټولو ګوندونو لا د ملک ترقۍ او اولس بهترۍ لپاره په ګډه سره کار کول پکار دي. په غونډه کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه، د ایم کیو ایم فاروق ستار، د جمعیت علما اسلام اکرم خان دورانی، د پښتونخوا میپ محمود خان اچکزئی، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د قامی وطن پارټۍ افتاب احمد خان شیرپاونه علاوه نور یو شمېر د قامی اسمبلی او سېنات غړو پکې ګډون وکړو. ریڈیو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي ساجد نواز وینا وا چې حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړول د دوی بری دی.
دا زموږ لپاره یو ډېر لوی فتح ده چې جوډیشل کمیشن جوړېدل، ځکه چې تر اوسه پورې څو انتخابات شوي دي، د انلې الزامات ولګېدو خو چا شکایت او حل نشته. نو اوس ان شاء الله 2013 کې د انلې په تحقیقات کې چې کوم بلاوس کې چاري د پکتیا زاګا نیوش نو له زموږ ملکي صحیح جمهوریت راځي.
خود عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان وایي چې په عمران خان د خپل ګوند د غړو لخوا دباو وو او په څه ډول دوی واپس اسمبلی ته راتلل غوښتل.
ما خل سپ عمران خان اسمبلی ته تل غواړي او دا غیره پاره غا هیڅون ولا خبره ده. نور څه شی ماته په نظر نه راځي. ولی چې کفرز کا جوډیشل کمیشن جوړیږي او دی ویچ هر پارٹی تل شي نو خبر ده چې 45 روزو ولا خبره هم لاړه. دا سات کلیر سچ کاری نه جوډیشل کمیشن جوړیږي، آیا چیف جسټس سره به جوړیږي نه جوړیږي، او چیف جسټس سره به جوړیږي که څوک آرډیننس خلاف سپریم کورټ ترال شي دا غیب سپوزیشن نه. دا ټولې مفهوم خبرې یو څه پوری او کله پارلیمنت ته راوړي نو موږ په غیخ پر ځای پاغټ
یاد دی چې پاکستان تحریک انصاف په مسلم لیگ نن تور لګولې ده چې په 2014 انتخاباتو کې درغلی کړې ده او د لړکی د پلټنو غوښتنه کوله خو حکومت لخوا د پلټنې نه کول لوجه پاکستان تحریک انصاف د تیر کال 14 اگست نه په اسلام آباد کې احتجاجي درنه شروع کړې وه کومه چې د څلورو میاشتو نه زیاته جاری وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د متحده قومي مومنټ پخوانی غړی او د بلوچستان د مچ په زندان کې د مرګ په سزا محکوم سولت مرزا ته د پانسي ورکول لپاره نوې نیټه اعلان شوې ده. دا له وروسته ده چې د نوموړي د مرګ سزا څو ورځې وړاندې د درو ورځو لپاره ځنډول شوې وه. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
سولت مرزا چې د ان کیو ام لکتاس چې ول د ان کیو ام په خانه غړی دی او د پانتی په سزا محکوم دی، ربمت جیل کې په مت زندان کې بندي دی. د هغه پانتی چې د روانې میاشتې په 19 مارچ په سهار وختي د پاکستان وخت 15 بجې ورکول کېده، تر هغه وروسته وځنډول شوه چې د ده یو خبرې په پاکستاني رسنیو چلولې وې. پاکستاني ټلویزیون ټلویزیون چینلونه چلولې وې چې په هغه کې د تور پورې کړی و چې د چې کوم خلک وژلي او د کوم چا په وجه چې د ته سزا ورکول شوې د کوم چا په وژنه باندې. د ده د سولت مرزا په خبره هغه ده د الطاف حسین د ان کیو ام مشر دی، د هغه په خوله باندې دا کسان وژلي وو. تلویزیون کرن سولت مرزا چې تر هغه وروسته د پانتی سزا ځنډول شوې وه، پرون د مچ زندان چارواکو مشال راډیو ته وویل چې دوی یو بل تازه ډیت وارنټ یا د پانسۍ د سزا حکم دوی ته رسېدلی دی، دوی ته ترلاسه شوی دی چې د هغه تر څنګ به د چارواکو په خبره د روانې میاشتې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه به د پاکستان وخت سهار وختي 15 یا 15 بجې پانسۍ ورکول کېږي. او سولت مرزا د کراچۍ د بجلی د پانګې د هغه وخت مشر چې په کال 1990 کې په 15 جولای باندې د هغه وخت مشر د کراچۍ د بجلی د پانګې ملک شاهد حمید، د هغه ساتونکي خان اکبر او د هغه موټر چلوونکي اشرف بروهي، دا درې واړه وژلي وو په هغه کې وژنه کې. او تر هغه وروسته بیا په 1999 کې د هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر باندې نیول شوی و چې دی له بینکاک څخه کراچۍ ته راورسېد. تر هغه وروسته بیا په نوموړي باندې دا سزا ورکړل شوې وه او ډېر وخت د کراچۍ په مرکزي بندیخانه کې تېر کړی وو. او په 14 اپریل 2014 بیا سولت مرزا د بلوچستان تر ټولو تاریخي او زندان چې ورکول کېږي مچ زندان ته راوړل شو.
خدای نور ناصر وو. په جنوبي وزیرستان کې د دوو جلا جلا چاودنو له کبله دوه کډوال وژل شوي او 4 کسان ټپي شوي دي. ځایي خلکو او حکومتي چارواکو د دې پخلای کړی دی. دوی وایي دا چاودنې په داسې وخت کې شوي دي چې له دې سیمې بې کور کړل شوي خلک ورستنېده. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د ځایي کبالیانو او حکومتي چارواکو د پخلي په مطابق د 4 په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو شکتو اوبه بړ کښې په مځکه کښې ګوشي ګوشي شاخ دوه بمونه وچاودېدل چې په نتیجې کښې یې 2 کسان مړه، 4 پررژلي او 1 ګاډی تباه شه. په مړه او پررژلي کسان کښې مسعود کډول او 1 پوځي سرتېری شامل دی. په ټانګ کښې د پولیټیکل انتظامیه او په ډېر اسمیل خان کښې د یوې خفیه ادارې چارواک چې کوم د خپلو نومونو جوتول ته تیار نه شول. د مشال ریډیو په پښتنې وویل چې اولنۍ چاودنه د مسعود کډوالو هغه ګاډي ته ور وشوله چې په کوم کښې د فرنټیر کور صوبېدار امان الله مسعود ګلیشي په ټانګ کښې د رجسټریشن کولو نه د ورسته خپل اکاډه د شک توی نه د بروړه په لیار پلرني کلي جنت ته بیوله. دغو ذرایو زیاته کړه چې کله د کډوالو دا ګاډی بروړه نري ورسېده هلته په مځکه کښې شاخ بم ور وچاودېده چې په نتیجې کښې یې صوبېدار امان الله مسعود ګلیشای د هغه ژڼه لمسای چې ملا په هغه ځای مړه او د رمان الله دوه نور کم عمره لمسیون په شمول د ګاډي د ډرایور سخت پر ارژلي شول. د دغې پېښې نور حال په شک توی کښې موجود یو قبایلي الله خان په دا رنګ بیان کړه. پمځکه خوندی بم دویمه چاودنه د سره روغه بوبړ غره په سیمه کښې د امنیتي فورسز د شهید فهد پوسټ سره وشوه چې په نتیجې کښې یې د الطاف په نوم پېژندله یو سرتېری خپله پښه وبایلله. د دغې پېښې پخلای هم په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته وکړلي. د دغو بمي چاودنو او په دا کښې د مرګ ژوبلې پړل یا چا هم قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې سوی. انیسا اجمل به تاسو ته د دې ساعت خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي. ولسمشر اوباما د مارچ په 23 په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې به د روان کال تر پای اوسنی شمېر 9300 سرتیري پاتې کړي. د پاکستان د پارلیماني ګوندونو مشرانو په انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو حمایت کړې ده. دوی دا حمایت د وزیر اعظم هاوس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال کړی دی. د متحده قومي مومنټ ګوند پخانی غړي سولت میرزا ته به د اپریل په لومړۍ نیټه پانسی ورکول کیږي. د بلوچستان د مسندان چارواکو پر مشال لیډیو ته ویلي دي چې سولت میرزا ته د تازه ډیت وارنټ سره سم به د راتلونکې میاشتې په لومړۍ نیټه سهار وختي په مسندان کې پانسی ورکول کیږي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د مرکزي دفتر لخوا بیګا مشال لیډیو ته پر لیږل شوی خبر پانا کې ویل شوی دی چې تیر ورځ د دوی سرتیرو د واران په مشکې سیمه کې د لټون عملیات کول چې په وسلوالو برید وکړو. د بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې شپږ وسلوالي وژل، خو بی ایل ایف ډله بیا وایي دوی د ملیشا شل سرتیري وژلې دي. د جنوبي وزیرستان په دوو سیمو کې چاودنې شوي دي چې پکې دوه تنه وژل شوي او څلور ژوبل دي. د سیمې چارواکو پر مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښې پرون په شکتوی او د سرروغې په بابړو سیمو کې شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری له شام څخه د سیمه ییز ملاتړ غوښتنه کړې ده. شام او عراق دواړه د اسلامي دولت وسلواري ډلې په وړاندې جنګیږي. او ایران د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د نړیوال ادارې د مشر یوکی امانو د رسته سرګندونو په وړاندې رد عمل ښودلې دی. یوکی امانو د دې میاشتې په سر کې غوښتنه کړې وه چې ایران د نړیوالې ټولنې د اعتماد بحالولو لپاره د خپل اټمي پروګرام د ناګهاني معاینې لپاره رضامندي وښيي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوله. اوس بلر سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ورځپاڼه لوستی دی او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د قطر د امیر د پاکستان سفر په حق لیکلې ده. اداریه لیکي چې پاکستان او قطر ترمنځ توانایي، دفاع، تجارت او سرمایه‌کاری په شوبو کې په مرستو زیاتولو اتفاق وکړی شو. اداریه لیکي چې قطر کې د 1,00,000 نه زیات پاکستانیان د روزګار په غرض میشت دي او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی د خپل دورې پر مهال وینا وه چې پاکستانی ماهرینو لپاره د قطر دروازې خلاصې دي. اداریه زیاتوي چې قطر ته د نړیوال سرمایه‌کارانو اعتماد ترلاسه دی. پاکستان هم په قطر کې د روان معاشي هلو ځلو نه ګټه پورته کولی شي، نو حکومت له دې موقع نه فائده پورته کول پکار دی. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی. دې لړکې د قطر نه مایع قدرتي ګیس په لویه پیمانه درآمد کولو سلسله د روانې اونۍ نه شروع کیدونکې ده چې ورسره به تر ډېره حده د توانایي په بحران قابو اوموندلی شي. ادارې لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو شعبو کې د مرستو زیاتولو موقع موجود دي، خو موجوده وخت کې ډېرې کمې استعمال کړې شوې دي. خو د قطر د امیر دورې وروسته دا امکان پیدا شوی دی چې دواړو ملکونه به اوس په یو شمېر شعبو کې خپل منځي مرستې زیاتې کړي. آج ورځپاڼې خپل اداریه حج پالیسۍ په تیاری لیکلې ده. اداریه لیکي چې د مذهبي امورو وزارت د 2015 کال لپاره د حج پالیسۍ مسوده تیاره کړې ده چې اعلان به په راتلونکي میاشت کې د وزیر اعظم نواز شریف د منظورۍ وروسته وکړې شي. اداریه لیکي چې د مطبوعاتو راپورونو تر مخه حج لپاره درخواستونه به دا ځل هم د کونو د لارې اخستې کیږي او په سرکاري حج او کوټه به بندیز وي. اداریه زیاتوي چې د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې بد انتظامی او درغلۍ د حج په شان مهمه دینی فریضې ادایګۍ شعبه هم اونه بخله او هر کال ملک ته دراستنېدو وروستو حجیان خپل مشکلات بیانوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دی چې سخت کال د حجیانو لپاره نور هم ښه انتظامات وکړي چې د فرض ادایګۍ په وخت ورته څه قسمه مشکلات رامخې ته نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په یو لیکنه کې کاږي چې په پاکستان کې له اوو کلونو وروسته د مارچ پر درویشتمه نیټه د پوځي پریډونو کېدل د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پوځ وړتیا څرګندوي. بلخوا نېشنل انټرېسټ مجله په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې د عراق موجوده حالات په پام کې ونیسي. د دې دواړو لیکنو لنډیز انیسا اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي چې د مارچ په درویشتمه اوه کاله پس د پاکستان ورځ ولمانځل شوه چې پکې بیرغونه پورته او پوځي مهارتونه وړاندې کړل شول. مقاله لیکي چې دا هر څه د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته او د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پوځ وړتیا څرګندوي. په پاکستان کې په دې ورځ د 2008 کال راهیسې لاغې وروسته هیڅ پوځي پریډ نه شوی چې د پوځ او وسلوالو ترمنځ شخړې زور واخیست. خو پوځ وایي په شمالي وزیرستان او په نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیلولو ستو زیاتره وسلوال په تیخته دي. د مارچ د درویشتمې پوځي پریډونو په اړه داسې فکر هم کیږي چې کېدای شي دا د پاکستان لخوا هند ته یو روایتي پیغام لیږل وو. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د 2008 کال د ممبئی بریدونو وروسته خرابې شوې دي. هند دغه بریدونو تور په پاکستاني طالبانو لګوي. پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد د تازه کامیابیانو څرګندونې کړې دي. د مقالې په خبره دغه طالبان د پاکستان ریاست راغورځول او یو سخت اسلامي حکومت جوړول غواړي. بلخوا نېشنل انټرېسټ په یو مقاله کې لیکي دا ونه چې کله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو او امریکایي ولسمشر ملاقات کوي نو باید د عراق وروستي حالات په فکر کې وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او امریکایي ولسمشر باراک اوباما به په دغه ملاقات کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په 2018 کال کې چې کله عراق امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو وروسته د قانوني تحفظ ورکول نه انکار وکړ نو ولسمشر اوباما د عراق د امریکایي ځواکونو د اوباسلو ژمنې پوره کولو سره دغه مکه په خپل لاس کې واغسته او د عراق د پالیسۍ په اړه یې د کامیابو اعلان وکړ. که څه هم امریکا او عراق د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکارۍ په برخه کې د ستراتیژیکي تړون په اړه اوس هم ژمن دي، خو امریکا په عراق کې ښکېله نه ده پاتې شوې. له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې درې غیر ارادي اثرات مخې ته راغلي دي. په دې کې لومړی د هوا دننه په خلکو کې تقسیم زیاتېدل دي. امریکا د عراقي سنیانو، شیاګانو او د کردانو ترمنځ د یو منځګړی رول لوبولی دی. د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د عراق په چارو کې د امریکا نخ کېدو سره د پخواني وزیر اعظم نوري المالکي د شیاګانو په مشرۍ حکومت سنیانو او کردانو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. مقاله لیکي دویم اغیز په عراق کې سیمه ایز مداخلت دی. ایران، ترکیه او ځینې عربي هیوادونو په عراق کې مداخلت زیات کړی دی او د اغې خلا د ډکولو لپاره په مقابله کې دي چې امریکا پرېښودې ده. د مقالې تر مخه د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په ذهنونو کې د عراق حالات پراته دي او دوی غواړي چې د افغانستان د یو ښه راتلونکي لپاره امریکا په کافي شمېر کې خپل پوځیان پاتې کړي. مقاله لیکي د افغانستان ولسمشر د سوګند پورته کولو لږ وخت وروسته له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړ چې پکې په دا هیواد کې امریکایي ځواکونو ته د تحفظ ورکولو خبره هم شامله ده. د طالبانو حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا IS لخوا د ګواښونو له وجې کابل دا منلی چې دوی ته د امریکا او د اتحادي ځواکونو د موجودګۍ ضرورت دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکل دي چې کله د ازبکستان نوم یادېږي د خلکو په ذهن کې هغه ظالمانه صحنې راګرځي چې د زندان مسولین یو بندي د جوش سو اوبو یو بیلر ته ورغورځوي. ریپورت لیکي دا ازبکستان دی او د دې هیواد د اکتاتور شای یو ځل بیا ولسمشر سي. زموږ همکار جان اکال کوزی د دې ریپورت لنډیز وړاندې کوي.
په ازبکستان کې د اسلام کریموف د واکمنۍ په جریان کې د اختناق او ناخوالو چاپیریال رامنځته شوی او نوموړی یو ځل بیا ممکن د مارچ د 9 انتخاباتو کې د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. کریموف د منځنۍ اسیا تر ټولو غښتلی دیکتاتور او بېرحمه مشر دی. دا د 1.5 میلیون وګړو جمهور رئیس دی او دا د مرکزی اسیا د ټولو نفوذو تقریبا نیمایي برخه ده. کریموف په ازبکستان سخت او جدي واک لري. کریموف نږدې دوست نه لري او حتی د خپلې مشرې لور ګلنارې چې په کور کې نظر بنده ده هم پروانه کوي. اسلام کریموف حتی یو ځل ګلناره او د هغې اولادونه د ټوپک په زور د جمهوري ریاست له مړۍ نه ایستلي ول. دغه دیکتاتور د خپل وراره جمشید د بندي کېدو او د دماغي ناروغانو روغتون ته د هغه د تلو مخه هم ونه نیوله. د جمشید مور یعنی د کریموف ورندارې څو ځلې د خپل زوی د ژغورنې غوښتنه ورڅخه کړې وه. د کریموف د ژوند تاریخ لیکونکي وای نوموړی درې کلن و چې پلار یې عبدالغنی کریموف له بنده آزاد شو او دی مرستون ته ورکړ. کله چې دوهم نړیوال جنگ ختم شو په مرستونونو او یتیم خانو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله چارواکو هغه کوچنیان چې پلار یا مور ژوندي ول له مرستون نه خارج کړل. کریموف هم په دې ډله کې و. اسلام کریموف یو ډیر شوخ او له کنټروله وتلی او کلن هلک و او پلار یې مجبور شو چې نوموړی بیرته مرستون ته ورکړي. کریموف د ځوانۍ تر وخته په مرستون کې پاتې شو. ځینې څېړونکي وایي کریموف په درسونو کې ډېر تکړه و، خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړی د سمرقند د خټکیو او هندوانو په بازار کې د خټکیو پیژندل شوی غل هم و. اسلام کریموف د 1989 کال جون میاشت کې د ازبکستان د کمونست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو او وروسته د 1990 کال مارچ میاشتې په 24 نېټه د وخت د شوروي اتحاد ازبکستان جمهور رئیس شو. که چیرې څوک غواړي په راتلونکو میاشتو او کلونو کې د اسلام کریموف د اقداماتو وړاندوینه وکړي، غوره به وي چې د هغه تیر تاریخ او سابقې ته نظر وکړي. دی چې هر عمل کوي په کار کې به اعتماد، وفاداري او خواخوږي نه تر سترګو کیږي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په اوران سیمه کې د پاکستان ملیشیا ځواکونو او بلوچ وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. ملیشیا ځواکونه وایي چې شپږ وسلوالې وژلې دي او د بلوچو وسلواله ډلې بیا دغه ردوي او وایي چې دوی د پاکستان شل ملیشیا عسکر وژلې دي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په کوټه کې د ملیشیا او ځواکونو له مرکزي دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ادعا شوی چې د دوی سرتیرو په اواران سیمه کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژلي او د دوی یو سرتیری هم وژل شوی دی. د ځواکونو دا خبر پاڼه لیکي د سه شنبې په ورځ د دوی سرتیری د اواران په مشکې سیمه کې د پلټنې په عملیاتو بوخت و چې پرې وسلوالو برید وکړ او تر هغه وروسته د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه او شاوخوا دوه ساعته یې دوام درلود. د ملیشیا او ځواکونو دا خبر پاڼه مخکې کاږي وژل شوي کسان د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ نومې ډلې وسلوال و چې د دوی په خبره له مودې راهیسې یې په سیمه کې پر حکومتي سرتیرو او محب وطن وګړیو په بریدونو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې لاس درلود. بلې خواته بیا د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ ویاند ګواران بلوچ ځایي رسنیو ته د سټلایټ ټلیفون له لارې د پاکستاني ملیشیاو دا ادعا ناسمه بللې او ویلې دي چې په دې نښته کې زیاته مرګ جوبله د پاکستان ملیشیاو ته اوښتې ده. د ګوارام بلوچ په خبره په دې نښته کې د ملیشیاو د یو میجر په شمول شل سرتیری وژل شوي او زیاتوي د پاکستاني او ملیشیاو د تباه شویو موټرو عکسونه به هم ډیر ژر له رسنیو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د ورځپاڼې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې چین پاکستان ته د بجلی د بحران د هوارولو لپاره د 4000 میگاواټ بجلی ورکولو وړاندیز کړی دی. د بداسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی هغه بحران لا هم دوام لري کوم چې د اوسنی حکومت تر واک ته رسیدو وړاندې هم موجود و. واکمن مسلم لیگ نن په 2014 کال کې تر انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسیږي نو د بجلی مسله به هواره کړي. شاهین بنیرای په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې چین پاکستان ته د 4000 میگاواټ بجلی ورکول وړاندیز کړی دی او په نږدې 3 ورځو کې به په دغه اړه یو لوزنامه هم لاسلیک شي. ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه خپل اقتصادي ډلې ته د لوزنامې د عملي کولو لپاره د ګامونو پورته کولو ویلي دي. د اوبو او بجلی وزارت یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې د چین سره د لوزنامې لپاره ورته یو مسوده ترلاسه شوې ده او یو پلاوی د چین د چارواکو سره د خبرو لپاره بیجینګ ته تللی دی. د پرایویټ پاور او انفراستراکچر بورډ او د نېشنل ترانسمیشن او ډیسپیچ کمپنۍ وکیلانو په دغه مسوده کې ځینې بدلونونه تجویز کړي دي، په کوم باندې چې بعد مارچ په 15 نیټه د چین او پاکستان ترمنځ د مرستو د شریک کمیشن په غونډه کې بحث کیږي. په دې غونډه کې به د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر تفصیل له هم حتمی شکل ورکول کیږي. ډان ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف اشاره ورکړې ده چې دا پروژه به تر کال 2018 پای ته ورسي. حکومت د وړاندې نه اعلان کړی دی چې په کال 2018 کې به د چین په مرسته په قومي ګریډ کې 10000 او 1400 میگاواټ بجلی جمع کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې کښلي چې د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان څو میاشتې وسوې، خو لا هم حکومت د هغو مدرسو په معلومولو کې پاتې راغلی دي کومې چې سخت دریځي او ترهګري خپروي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پاکستانی ورځپاڼه ران لیکي چې د نېشنل اکشن پلان درې میاشتې پوره سوي، خوشکاري چې مرکزی حکومت لا هم دا فیصله نه ده کړې چې کوم وزارت به د مدرسو چارې ترله تېروي. حکومت ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد تګلارې له مخې به د هغو مدرسو پر ضد کاروایي کوي چې ترهګرۍ او انتها پسندي خوروي. خو د ډان په خبره، آیا دا کار د داخله وزارت دی چې معلومه کړي چې کومې مدرسې ترهګرۍ او انتها پسندي خوروي، که نه دا کار د مذهبي چارو د وزارت یا بیا د خزانه وزارت دی؟ ورځپاڼه وایي تر څو دغه وزارتونه د نصاب اصلاحات د وسلوالو نیولو او دوی ته د پیسو د ورکړې د مخنیوي په اړه کار ترسره کړی نه وي، تر هغو پورې به د دغو مدرسو له لاسه د ملک امنیت له ګواښ سره مخامخ وي. ډان پرمخ لیکي چې نه سیاسي حکومت او نه هم فوج دې خبرې ته ترجیح ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د مسلم لیگ نون حکومت ښکاري چې هیڅ هم کول نه غواړي، او دا شان فوج یا خوار له مخه د وسلوالو او سخت دریځو پر ضد جګړه کې زیات مصروفه دی یا بیا انتها پسندۍ پر ضد اقدامات د ځان ذمہواری نه ګڼي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 12113، 14530، 15960 او 15380 کیلو هرتز اوریدل شي.
د خبر ایجنسی د باډیا کاخیلو سیمو ته ستانه سوي ځینې کډوال وایي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیاتو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. دوی وایي ویره لري چې یو ځل بیا پر کډه کولو مجبور نسي. د امنیتي چارواکو یو کارپو وایي دا سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو د پاکېدو لپاره به ډیر وخت ونیسي. اسرار الله مومن په دې اړه رپورټ لري.
که یو خوا د خبر ایجنسی په تیره او باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په اوس پکې د یو شمیر مشکوکه وسلوالو د وجلو ادعاوې کوي، نو بل خوا د حکومت په وینا باړې ته د کډوالو ستنېدل هم پیل شوي دي. په پېښور کې د باړې د کډوالو یو مشر خیلمچا افریدی وایي که څه هم په خلکو کې لږه ویره شته، خو د په خبره پوځ باړه له وسلوالو پاکه ګرځولي او دا رنګ کډوال غواړي چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه شي.
داسې خبره کوي چې ریس خوشته ریسارګټلنګ به کېږي، په غوی لاکو کې بم کېږي، ځکه چې خامخا دومره سنګ ډېر مزاحمت خو بم کېږي. د ورځې جمع غونډې کول، جرګې کول، نو دا یو ریس کم دی. او د دې ځینې بعضې خلک دا یره او تره په خلکو کې شته، چېرې داسې نه وي چې بیا چېرته دا کیسه را سر نه شي او دا خلک بیا واپس را نه شي. خو زما په خیال چې اوس دومره مرګ جوبله پکې وشوه، فوجیان هم پکې مړه شول او نور هم دغه میلیټنس هم پکې مړه کېږي، نو د خلکو زیات تر دا یقین جوړ شوی دی چې دومره طرحه نشته چې کومه مخکې ده نن نه دو درې میاشتې مخکې وه.
خو عجب خان چې له کورنۍ سره د باډیا کاخیلو سیمې ته ستون شوی وایي چې خلک له یو شمېر امنیتي اندېښنو سره مخامخ دي. نوموړی وایي پوځ هره ورځ په باړه کې د وسلوالو د وجلو دعوې کوي، نو ځکه دوی خپل ځان خوندي نه احساسوي.
یا سر مسئله بنیادی مسائل خدا دی چې فلال امن په والی سره داسې وایي چې هغه خلک اوس هم خوف یره محسوسوي. یره خو به داسې وطن چې کوم هغه ځای کې خلک دي هغې تقریبا د علاقونه بغه شوي دي، فلحم د تیرا سیمه ده، په هغې کې د حکومتي عملیات روان دي. مونږ خو بس دا خواهش لرو چې څومره د علاقه څه زره مونږ ته کلیر شي، نو د مونږ عوام به بس د امن سانس والی، نو خلک داسې ډېر مطمئن خو نه شي دي. بهرحال توقع لرو چې زموږ علاقه به زر تزر کلیر شي او الله دې وکړي.
د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي یوه سیمه هم له وسلوالو سل په سله نه شي پاکې دی او وخت نا وخت پکې د وسلوالو عملیات مخې ته راځي. نو د په خبره د وسلوالو لخوا د ممکنه خطرو باوجود د باړې کډوالو سره خپلو سیمو ته لستنېدو پرته بله کومه لار نشته.
او مسلو سره خو مخامخ کېږي، خو مخکې ماضي ګرو دا خو بالکل داسې ویل چې مکمل علاقې صفا شوې او الله به مونږ خلک واپس لیږي چې مکمل صفا شي، زما په خیال باندې دا صحیح خبره نه ده. دلته به بالکل یو نیم ټف پوسته چرته کېږي، چرته به خلک راځي،
سرکاری فوج میں بانے حملے کے یا نور دا سے کم دہشت گرد واقعی یا ریکیے ملوز دا بزر ما پخیل وقت خبر خلا رہا ہمیں دا سے زر مختلی
دا باری سیمی عجب خان چی دا کڑوالی دا اگد جون اروس تخ پلی سیمی تستون شوی وائی پا سیمی که دا اگد جنگ لواجی خز و ماشومان ذهنی ناروغان شوی دی نوموړی وایي باید چې حکومت تر هر څه مخکې د دوی ژوند خوندي کړي او داسې نه وي چې دوی بیا په کډه کولو مجبور شي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
د جنوبی وزیرستان ځینو سیمو ته د کډوالو ستنې د روانې میاشتې پر شپاړسمه نیټه پیل شوې چې لړۍ لا هم روانه ده. د مشال رادیو خبریال سلام مسعود په کباري سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې له مسؤلینو سره غږېدلی او دا یې معلومه کړې ده چې تر اوسه څومره خلک ستانه شوي دي او آیا څه مرستې هم ورسره شوي دي او که نه. راځئ چې رپورټ یې واورو.
د سویلي وزیرستان دوو تحصیلونو سروکیو او سراروغه ته د مسعود کډوالو د واپس لږدولو د یولسمې مرحلې نن نهمه ورځ ده. په دا نه ورځو کښې ټول څومره قبایلون بیرته لږدولي شوي دي. په سویلي وزیرستان کښې د فټ او قدرتي افتونو مخنیوي ادارې رابطه کار افیسر سید عمر مسعود ویایي
الحمدللہ بخیر خیریت سره خپل علاقے ته ورسیدل د تک په وخت او د تک نه د ورسته با د دغو کبلیانو سره بلاتړ کیږي دغه چرواکی زیاتوي
سید عمر مسعود دا هم وویل چې په اوه کلونو کښې د مسعود قبایلیانو تر اوسه پورې ټول 1944 کورنۍ بیرته لږدولې شوې دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
ټولې صوبه کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دوی نه پرېږدي، ځکه چې دوی وایي چې د پښتو د اولس د
هر شروع پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخندا اسد سرا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په مومند ایجنسۍ کې د پولیټیکل انظامي چارواکو په سکولونو کې د ښوونکو یا استادانو د حاضرۍ باوري کولو لپاره پر هغوی لا نور څارنه پیل کړې ده. د چارواکو په وینا د دې ګام هدف دا دی چې آیا سرکاري تنخواه اخیستونکي استادان ماشومانو ته سبق ښیي او که نه په نورو ځایونو کې کارونه کوي. ځینو استادانو د دې ګام هرکلی کړی دی او ځینو یې مخالفت کړی دی. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د محمود ایجنسی سرکاري انتظامیه د اسکولونو د استادانو فزیکل ویریفیکیشن یا د موجودګۍ تصدیق شروع کړی چې ګنې د اسکولونو استادان واقعي اسکولونو ته ځي او یا بیا چیرته د استادې تنخوا اخلي او اسکولونه غیر حاضر وي. په دغه تصدیق د اسکولونو د استادانو لخوا اعتراضات دي او وایي چې هغوی اسکول پرېږدي او تصدیق له د انتظامیه دفتر ته لاړ شي نو ماشومانو ته به سبق کوم وخت ورښایي. د تنظیم اساتذه محمود ایجنسی مشر دستلی خان وای
فلم دا وای چې را دا پروګرام سونه راځي دا ترانسپیرنت او ډیر چلیږي او هر حال په دې کار کې دا ځم ځل چې وریفیکیشن کیږي درې مشه مست وریفیکیشن او شوز بیا راواله بار بار دا شانتي دا مخې ته راځي کله چټه نشي کله مطلب دا حالات د وږي مسکول نه بن شي نو بار بار لکه د مشمانو وخت ځای کیږي
د سکول هر استاد دا سګم خبري وای وای چې باید انتظامی چارواکي د هغو سکولونو ته لاړ شي او حاضریانه دي وګوري نو ممکنه ده چې بیا څوک استاد غیر حاضر نشي نصیر احمد د سبحان خور سرکاري های سکول استاد دی او وای
ټیچران چې هغه ډیوټیانه نه کوي او بهر ملکی جابونه کوي یا سیکنډ جاب سره کوي چې د صحیح طریقې سره فزیکل ویریفیکیشن وکړي کوم چې جنسي ویریفیکیشن افس والا بابوګان بابوګان دي په کې کسان پټ راپټ نه کوي یا نور څوک سپورټ نه کوي نو به خاصه چې کوم کسان سکولونو ته نه ځي نو به بالکل برسیره به ښکاره بشي او خدای دا چې د فزیکل ویریفیکیشن د طریقې کار جوړ دي کوم دې کنه دا ټیک نه دی دا جنسي ویریفیکیشن افسر دي کنه په خپل فزیکلی او سکول کې ګوري چې کوي کنه
او د محمود ایجنسی دنه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلې لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان وای
او اصل خبره دا ده چې موږ د دې خپل ایجوکیشن ډپارټمنټ سره چې هغه د استاد تفوس کی دا د استاد د ډیوټي تفوس کی نو موږ دا وای چې انا مل چاري او ډپارټمنټ دی خود مختار شي
لدی ورستو مې د محمود ایجنسی ایجوکیشن افسر ولی محمد سره خبرې وکړې ورنه مې پوښتل چې کوم استادان غیر حاضر وي نو تاسو په ځد کوم رقم ګام اخلي
دا غي تنخواګانی بندو او دا یی بندا چې موږ یې را اخیری دغه زموږ دای چې وستا صبح ټرمینیشن بوب کوو
سرکار انتظامی چارواکی وای چې هغه ځکه تصدیق په خپل کوي چې د ډیر مودې راځي د سکولونو ځین استادان یا خو په بهرونو هوادونو کې دي او یا به سکولونو ته نه راځي او د دې ګام ورستو به دغه استادان چې ډیوټي نه کوي د نوکری نه به وستلې شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د مشال ریډیو دغه یو ستا خبرونه د پښيبو ته رسیدلې ده خو په پای کې یو بل ریپورت لرو د دې ریپورت لپاره بولر سو د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد ته په جلال آباد کې د بزګر د جشن ترنوان لاندې د کرنیزو او تولیدي محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی دی دغه نندارتون کې په لسګونه شرکتونو یا کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی دی او ستاسو لپاره یې د دې نندارتون په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی
د اتن دا نغمه د جلال آباد خار شیرزی لوبغالی نه اوریدل کیږي چرته چې د ننګرهار کرنې ریاست په نوښت د بزګر جشن په عنوان د کرنیزو او تولیدي شرکتونو محصولات نندارې ته وړاندې شوي ول د ننګرهار سرپرست ولی محمد انیب ګردیوال د نندارتون د پرانستې پر مهال په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې خپل تولیدات او مصنوعات استعمال کړي او خپل ملي اقتصاد پیاوړی کړي
من په ننګرهار کې کافی زراعتي محصولات او تولیدات لرو دغه غرفې چې کوم د دې لپاره لګیدلې د محصولاتو نندارتون د بټول د نږدې نه وګورو او ټولو نه مهیله دا ده چې دغه وسته د نندارتون په لیدو سره وشو کولای چې د بازار موندنه موشي زمونږ دغه نندارتون درې ورځې دوام کوي دا به ان شاء الله د پنځشنبه ورځې پورې دغه نندارتونونه چې ټول خلک راشي وګوري چې موږ څه رقم زراعتي محصولات لرو باید د دې نه استفاده وکړو او امیدوارم چې دغه برخه ته توجه وشي
د ننګرهار د کرنې ریاست سرپرست رئیس حبیب الله نذیر په خپلو خبرو کې وویل چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په همکارۍ له تولیدي شرکتونو سره کافی اندازه مرستې کړي او په راتلونکي کې هم مرستو ته ژمن دي
د کرنې ریاست زیاته توجه چې دغه دیقانی اتحادیو ته پاغه باندې متمرکزه ده د کرنیزو شرکتونو سره د کارډیف د برنامې د مخینه د چرګانو د پاره د بریډر فارمونو د هچره او د فیډمل په جوړولو کې مرستې شوې دي د یانیو پروګرام چې د هغه ډیر زیاتې مرستې ورسره کړې دي دوی د پاره د تبلیغاتو نه نیولې دوی ته د قرضو تر ورکولو پورې شنی خونی دوی ته جوړې شوې دي هغه اتحادی چې هغه سرمایه لري البته خو کم دي هغه سره زیاتې مرستې کوي
د غنندرتون ته پسل سلګونو تنه نندارچیان هم ورغلی ول. یو تن چې د خپل هیواد زیات شمیر تولیدات یې ننداره کړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم محمد سلیم دی او جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. دغه نندارتون ته په کتو سره واقعا ډېر ښه نندارتون په لاره چول شوی و او کوم تولیدات چې خپل داخلي کرنیز تولیدات او محصولات موږ ته وښودل شول واقعا د خوښۍ وړ و او هر افغان او د دې ښار اوسیدونکی باید اول داخلي تولیداتو ته توجه وکړي او زموږ به ورسره خپل اقتصاد هم پیاوړی شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په کرنیزه برخه کې چې کوم شرکت یا اتحادیه پانګه اچونه کوي یو 50% پکې خپله ونډه اخلي او د پاتې 90% لپاره ورسره یا دولت په خپله او یا هم د مرستندوی نړیوالو ادارو څخه مرستې جلبوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم افغانان
چون باری بیشک چون باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تیجی
سر دوستان کل مسلسل تلیمی داره بندی
دا مشال ترانا لاندی بحث دا سنی او نلی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا نور روشانکولو یا وحد سکوی
دی کسی چابای دا پاکستان ندا زمان صدر
یو فیرس پی دا خواهشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا امریکیم پلاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.